یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې به په یو څرګند دریځ ګډون وکړي.
اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي.
طالبان له دې غونډې چې نن سبا به موسکو کوربه وي څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا مشکلاتو سره مخامخ د دې لپاره طالبان بین الملليستیش ته ضرورت لري.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. په خوست کې ښوونکي وایي چې نور نشي کولی بې تنخوا د ژوند مهمې اړتیاوې پوره کړي.
دا چې کورنی مشکلات همدغه معاشي طریقه حل کوو او د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې د اقتصادي ستونزو له امله نن څخه په ټول هیواد کې لاریونونه پیل کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستاسو نږدې خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې هی دربار انتقاد کړی چې د نړۍ هیوادونه ولې له طالبانو سره د ناستو لپاره یوازې نارینه استازي ورلیږي. او شمالي کوریا نن یو بالستیک توغنده آزمویله. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام عنفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه، خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته له پراخې او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورځي. د بشري حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لږ تر لږه نهو هیوادونو او څلورو مرستندویو او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیږلي. دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدربار په حواله بیګا په یو راپور کې راغلی. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو ښودلی چې طالبان له ښځینه او استازو سره هم لیدنې نه ردوي، خو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته ورستوي. بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینه او کارکوونکو د کار ممانعت د بیلګې په توګه راوړي دي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار او تعلیم مخه نه نیسي، بلکې د دوی په خبره د یو شرعي چاپیریال په رامنځته کولو بوخت دي. د کامیر هوایي شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ په خپله فیسبوک پاڼه کړې. قونسلګرۍ ویلي له ډیرو هڅو وروسته د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلي. د قونسلګرۍ په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لورو موافقه کړې څو په اماراتو کې د ځینو وفات شوو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګرۍ ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکاری ته تیار ده. د طالبانو لبیا واکمنې دوه راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وزنډید او لا هم پروازونه نه دي عادي شوي، چې له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغه یو بالستیک توغندی و ازمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. سمندر ته د شمالي کوریا د دغه توغندي د توغولو خبر نن د جنوبي کوریا پاوز ورکړی دی. د جاپان د سمندر غاړي ساتونکو هم ویلي چې د شمالي کوریا له خوا د توغندي توغول کشف کړي. له شاوخوا یوې میاشتې کراري وروسته شمالي کوریا د تیرې سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو ازمایلو ته زور ورکړی. شمالي کوریا نننۍ توغندی داسې وخت و ازمایي چې د دغه هیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبر اعلان تو ویل واشنگتن له پیونګ یانګ سره ډیپلوماسي په لټه کې ده. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرزبورګ چارواکي وایي د غلطه د کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرزبورګ د مرستیال والی بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیهیږي چې د ګډونوالو شمیر له تلوختو زیات شي. غونډو کې د ګډون د اجازه هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفی ثابت شي. د بندیزونو د خبر ورسره تر دې خبرېږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر لوړی کچې ته رسیدلی. یوازې تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 4.5 زره کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریز نړیوال جام په درشل کې سبا خپل دویمه تمرینی لوبه د ویست انډیز په وړاندې کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبه بایللی. افغانستان وړم ورځ اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلوېښتو منډو په توپیر وبایلو ده. ویست انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د وو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویل د چې د تمرینی لوبه ګټل او بایلل د نړیوال شلاوریز جام په اصلي لوبه او نمرو هیڅ اغیز نه لري او یوازې مرسته کوي چې د ټیم مدیران او مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر 15 وي، دویمه د اکتوبر 19 له پاکستان سره پلان شوی.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیک همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د موسکو په غونډه کې لري یو روښانه پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپلو غوښتنو یو بشپړ نوم لړ هم لري چې په دې غونډه کې به د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا وشي چې پکې به د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. د موسکو د فارمارت یو مهم غړی د امریکا متحده ایالات په دې غونډه کې ګډون نکوي او ویل چې په اوس وخت کې پرې دریس کې نه دي چې د موسکو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه مخکنه غونډه کې ګډون کوو اوس ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې دلی هم په پام کې لري چې د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکو کې غونډه جوړ کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لړلري. مسکو سبا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګوندیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یو لس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه د ریس سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استاذ چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل دا چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوی غو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعات په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي او په دې په پکیج سره جو سیالته باندې ایوادونو سره نظریات شریکو دي او نظریات به واورو او امید لرو چې پایلې ولري.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمهیز اجماع جوړېدل دي. روسیا وايي په نورو موضوعاتو د بحث ترڅنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرنس ته امریکا، چین، هندستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیانو د سیمه هیوادونو وربللي. خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړي خو له ګډونې پکې ډډه کړي. بلخوا ایران هم پتیلې چې د رواني میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د وی ورځ لپاره جوړیږي او منځپانګي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړیدل او د سولې او ثبات راتګدې. ولی
در این حد من به شما بگم که دستور
تاسو ته دومره ویل شم چې د دې غونډه کاری لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوې
شوی وو شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولای شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10 او 11 د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. وخت سره طالبانو له رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سند دی ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چې چینایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانو د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13 خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10,000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرني ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د افغانستان په اړه د موسکو د غونډې په باب مو واوریدل. په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د موسکو په غونډه کې له یو څرګند دری سره ګډون کوي. د افغانستان روسي اړوند سیاسي تحلیلګر یو شمېر سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو د رژیم د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي او غواړي چې د طالبانو لپاره نړیوال ملاتړ راجل کړي. سیاسي چارو تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا په دې مرکه کې ازادي رادیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی دی. دا مرکه زموږ همکار سفی ولستانګزی له خغلی فاروق فردا سره کړی دی او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي، آیا موسکو یې درست آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي ستیج ته ضرورت لري. روسیا لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږي چې طالبانو ته نړیوال ستیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په حق له د کشدار مریض بڼه لري او دوه ګونه مخې غوړه کړې ده. وایي یو څه او کوي بل څه. روسیا په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونکړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیا د ځان لپاره یا لزانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپل خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله ده چې روسیا په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې ونډو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارت ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د خاغلی عباس ستانګزی نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خبره شوه چې خاغلی ستانګزی وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي. ولی ولی دل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو لکم خبرګون سره مخامخ کیږي، آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کی او د راتلونکي نظام د سرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
او روسیا له داعش اندېښنه لري که د طالبانو په ژمنو زړه تړي فکر کوي سم کار کوي. طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیې اندېښنې جواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټۍ نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دې ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوایی د طالبان مهمه خبره داده چې طالبان د لومړي ځل لپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریځ په دې غونډه کې د نړیوالو په حق له ښکاره کړي.
د افغانستان او روسیې د چارو له تحلیلګرو ژورنالیست فاروق فردا سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه وه. د موسکو د فارمات یو مهم لوبغاړی چې ټاکل شوی و په دې غونډه کې ګډون وکړي، د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. دا خبره تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې خبر اعلان ته وکړه، او ویل امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو د موسکو په د غونډې یا د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د موسکو فارمات له 2010 کال رئیس د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب د روسیې په غاړه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
ملګری ملتونه د افغانانو د لاسنیوي په خاطر له 100 ټنو زیاته بشري مرسته د ازبکستان له لارې افغانستان ته لیږدوي. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د اعلامیې پر بنسټ په تیرو درې ورځو کې له افغانستان سره د 100 ټنو څخه ډیره بشري مرسته د ازبکستان د ترمیز ښار هوایي ډګر ته چې د دغه هیواد او افغانستان ګډې پولې ته نږدې دی رسولې ده. په اعلامیې کې ویل شوي په درېو الوتکو کې لیږدول شوې مرستې چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي، په ټریلرونو کې لوجستیکي مرکزونو ته انتقال، او بیا به له ازبکستان څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ولیږدول شي. ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و درې الوتکې چې افغانستان ته بشري مرستې رسوي ازبکستان ته به الوتنه وکړي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، غلام خان بندر به تر راتلونکي یوې اونۍ پورې په 47 ډول د سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ خلاص شي. ښاغلي داوړ لیکلي، دا پریکړه د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د پاک افغان د ملګرتیا ګروپ په غونډه کې وشوه. ښاغلي داوړ دا هم لیکلي چې په دغه ناسته کې د پاکستان پارلمان مشر اسد قیصر مسؤول چارواکو ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر ته سکینر او نور هغه ټول اړین توکي ورسوي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د پاکستان پارلمان دا غړی وایي په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې له افغانستان نه صادراتو کې تعرفه له منځه یوړل شي، او یا د هم پر ټولو توکو یو ډول تعرفه وضع شي. د پاک افغان د ملګرتیا پارلماني ګروپ په دې موضوع داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان ملي شورا غیر فعاله او ډېرې غړي له دغه هېواده وتلي دي. او د طالبانو حکومت د مالیې وزارت په ټولنیزو رسنیو کې د دوی له ادرسه د 12 ډوله لومړنیو خوراکي توکو د مالیې د معافولو په اړه پور شوی مکتوب ناسم بولي. د دغه وزارت ویان حامد ارغندیوال په دې اړه رسنیو ته په سوال شوي غږیز پیغام کې ویلي،
هغه خبر چې ګواکې مالیه وزارت په سوال د دوله خوراکي مواد باندې طرفه معاف کړي ده اصلا حقیقت نه لري او ټول رسمي خبرې او ټول رسمي اعلانې به د وزارت مالیه د رسمي فیسبوک باندې سایت او همشرانه ټویټر لخوا نشته دي
په ټولنیزو رسنیو چې د مالیه وزارت له ادرسه کوم مکتوب پورشوي په کې راغلی چې د وزارت د 14 ټوکا لمړنۍ خوراکي توکو مالیه چې نمونه هم لیکل شوی معاف کړي او ټول سوداګر او هټیوال مکلف ګرځول شوی چې د مکتوب د صادرولو د نیټې د یادو توکو بیې 40% راکمې کړي دا مکتوب چې مالی وزارت جالي بولي وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایتونه وکړل خو مالی وزارت وایي تدابیر شته چې باید د دغو توکو قیمتونه راکم شي
اقتصادي خبرونه ملاحظه دی راډیو او اوریدل مخکمو په مسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکو غونډه په باب اوریدل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث مهم دی مسکو پر غونډه څرخی د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د برېښنا د بیو د بیساري لوړېدو او نورو اقتصادي ستونزو په سبب لاریون کوي د اپوزیشن مشرانو په ټول پاکستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د درېدو غوښتنه هم کړې ده د پاکستاني روپیو ارزښت په دې ورستیو کې په بیساري توګه رالویدلې او د دې هیواد وارد مخه زیانمن اقتصادي لا کمزورې کړې ده نور د سفیر ولستان اگزی پر رپورت کې
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف مخالف ګوندونه په ټولو یواد کې د مظاهرو هوډ لري د اپوزیشن د ګوندونو ګډ ائتلاف پاکستان دیموکراتیک خوځښت اعلان کړی چې د دوو اونیو لپاره به مظاهرې روانې وي د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه په یو غونډه کې وویل
اگله دو هفتو کې لري مظاهرو کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں 19 کو
دراتونکو دوه اونیو لپاره به پټولي واد کې د مظاهرو اعلان کوو لنو لسم تاریخ ورسته سم دستي پټولي واد کې لګوندی دفترونو مظاهرې پیلېږي په هیواد کې د بایو د لوړېدو یا ګرانې بیروزګاری او ستونزو څخه د ژغورنې لپاره باید خلک له کورونو د باندې راووزي عام خلک باید میدان ته شي پی ډی ایم ورسره ولاړ دی او په هر ډګر کې ورسره ملګرتیا کوي موږ خپل ټول تر لاسلاندې تنظیمونو ته په دې تړاو سمې لارښوونې کوو
باقاعده هدایات دی رہے
پاکستان کې د برېښنا او تیلو بیا د اونۍ په سر کې په بیساري کچه لوړه شوه څو حکومت وتوانېږي د پیسو د نړیوال صندوق IMF د 6 میلیارډ ډالري بستې شرایط پوره کړي پاکستان وروستي څو کاله له اقتصادي ستونزو سره مخ او حکومت یې له بیلابیلو بنسټونو پوره وړی دی د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې په ټول هیواد کې باید واړه او لوی سوداګر او کاروباریان خپل کارونه ودروي او له دوی سره په مظاهرو کې برخه واخلي د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون به له پی ډی ایم سره لاریون کوي خو د پیپلز پارټي ویلي ځان ته بلاریونونه تنظیموي د پاکستان حکومت د اکتوبر له لومړۍ د تیلو په هر لیتر کې 4 روپۍ زیاتوالی راوسته حکومت دا کار د عوایدو د زیاتولو لپاره کړی څو وتوانېږي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي چې دا هیواد د خپلو عوایدو کچه لوړه یوسي پاکستان کې وروستۍ اقتصادي کړکیچونه د دې لامل شوي چې دغه هیواد پیسې پاکستاني روپۍ په بېساري کچه ولویږي تمګړی یو ډالر په شاوخوا 103 اویا روپۍ بدلېږي د پاکستان دولتي بانک مخکې وړاندوینه کړې و چې د روان اقتصادي کړکیچ په سبب به د ډالر په وړاندې د روپۍ ارزښت لا پسې کم شي او دلیل هم په جاري حساب کې کسر یاد شوې پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو په مرستو تکیه درلوده چې د اقتصادي او ټولنیزو مرستو په اډانه کې باور کول کېده دا هیواد وروسته له هغه مالی او اقتصادي کړکیچونو سره مخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پاکستان ته د امریکا د میلیارډونو ډالرو مرسته په دې وزنډول چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د رښتینی همکارۍ په نه کولو سربېره ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی هغه تور چې پاکستان په وار وار رد کړی دی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي په خوښ کې خون کې د میاشتنیو تنخوا غوښتنه کوي او وایي چې له تیرو 3 میاشتو رئیس خپل تنخوا ویني دی اخیستي یو شمیر ښوونکي وایي که چیرې تنخواه ورنه کړل شي نو ښایي د ښوونځیو دروازې هم وتړي. بلخوا چارواکي هم د ښوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ښوونکو تنخواه اجرا شي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
په خوست کې ښوونکي وایي کچیر د دوی میاشتنی تنخواګانې ورنکړل شي نو د دوی گزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي لیبی خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تیروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات همدغه مارچ له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرره کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی ښوونکی سمې آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
عموماً دغه معاشات چې دی وظیفو معاش دی دغه د انسان د لومړنۍ اړتیاوو د پوره کولو لپاره ټپي شوې ده. فرض مثال په کورونو کې ماشومان دي، ماشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د ښوونکي معاش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره ټپي شوې دي چې د لیوې معاش څخه بری میاشت پوری ورسېږي او موږ تقریبا د دوه دونی میاشتې کې تر اوسه پورې مو د یوې میاشتې مشال نه اخیستای.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسنی حالت ته په اندېښنه کې دي. وایي که هغوی ته تنخواوې ورنکړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورنۍ مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاو له کابل زندیدلی او پونګدی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د خونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به دا ستونزه هوار شي.
د خونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څو نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. ان شاء الله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریب ده. دوی لپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کیږي.
یاد دي وي په خوست کې خواوشا 300 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي. خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانستل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسدلایم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د دشت سیمې څخه مالي کې نیولې ده. زموږ دغه کاله کې دغه پنبه چې دغه معلومات راته وکړي وروره دا اوس کمزګي په ځي څنګه ځي نر خو دې منګري چې دا اوس په افریقا د هلمند کې چې د بوس افریقا او پالسته او دغه اوس وساله نن فعاله ده. ایا د دې کنه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات راته وکړي. ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه.
دانش ما د کڅا ولایت د تګاب د سوالینه لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ د کڅا ولایت د تګاب د سوالۍ زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اتنې په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلات په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېرې سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي. چې د هر څه باران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې، هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي، هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. والسلام په احترام.
د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هغه په یو موټر پلس پنځلس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړی و، دوهمې نیمه کې د اونۍ بحث لرو. دا بحث مو هم د موسکو پر غونډه راڅرخي. موسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د غونډو کوربه وي. سبنې غونډه رسمي غونډه ده. د موسکو فرمات یو مهم غړی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوس په دې درس کې نه دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. دا بحث مهروي خو تر دې مخکې صفي الله سانزي توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د پلاوی سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغه غونډې مخکې نن هاشوي بحثونه کیږي. روسیا وایي په هاشوي بحثونو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریس حاصل شي. د بشری حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې هیدر بار انتقاد کړی چې لکتر لګ نه هو هیوادونو او څلورو مرستندوی او بشرپالو سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلېګل دي. هیدر بار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو خدلې چې طالبان د خزینه او استادو سره هم لیدنې نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونو یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته ورستوي؟ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د کرونا وبا پر اطلو سره په نړۍ کې د بیان د ازادي حق تر برید لاندې راغلی. په راپور کې راغلی چې دولتونو د کرونا وبا پر مهال انتقادي غږونه خاموش کړي او محدودیتونه یې د وسیلې په توګه کارولې دي. شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه یو بالستیک توغندای و آزمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. او د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کرونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم اوریدونکو، د ازادي رادیو اونیز بحث مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. مسکو د چهارشنبه پر از د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی. دغه غونډه ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي هم وربلل شوې دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازي توب وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د دې غونډې هدف څه کېدای شي؟ د روسیا او طالبانو په خوانیو اړیکو ته په پام، روسیا څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په ډګر کې اغیزناک رول ولوبوي؟ روسیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده. او تازه ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اطلاعات ښیي چې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 2000 داعش جنګیالي فعال دي او هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ او د سیاسي چارو بل کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي، اندر صاحب راځي بحث بل تاسو پیل کو. روسیا څه غواړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي؟ ځکه هلته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. هلته تازه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربتوب کوي. څه غواړي روسیا؟
سلامونه ښاغلی لوزین صاحب، تاسو او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري، روسیا غواړي خپل منطقوي او هغه جهاني عارفان چې لري دوی ته ځان وښي، خپل رقیبانو ته چې موږ اوس هم یو قدرت یو قوت یو. دوی د پخوا په شان یعنی د پخوا مې هدف دغه دی چې کله د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکې لدې چې اسلامي امارت واک ته ورسېږي د سولې خبرې درلودې. روسیې په دې وخت کې هم ځینې غونډې نیولې چې نړیوالو ته او امریکا ته وښيي چې دوی د طالبانو منځ کې نفوذ لري. نو اوس بیا هماغه لوبه شروع کړې ده. روسان همیشه دوه مخې سیاست کوي خو دلته بیا دوه مخې سیاست مخته کړې ده. دوی له یوې خوا غواړي چې نړیوال ته وښيي چې طالبانو منځ کې نفوذ لري او دوی هم واک لري. دوی هم یو قوت جهاني ده چې زه باور لرم دا د دوی ناستې لکه پخوا چې نتیجه ورکړي بیا به هم نتیجه ونکړي. او بل دوی غواړي چې د خپل دغه پخواني د شوروي اتحاد هیوادونه یعنې مرکزي اسیا هیوادونه چې هغه تاجکستان او ترکمنستان او قرغستان او ازبکستان دي دوی هم ودرېږي چې تعدید تاسو له تعدید لاندې د داعش رانږدې کېږي. په دې حساب دوی تاسو ولیدل چې پوتین په خپله هم وویلې چې داعش له خوا ننګونې دي او په شمال د افغانستان کې داعش په نفوذ کې ده. دا په دې معنی چې دوی خپل تهدیدونه په دې هېوادونو کې بیا غواړي خپل اثرات ونیول دي او هلته خپل سربازان او قواوې راوستلي خپل تمرینات کوي. دوی هلته خپلې هغه اقتصادي او ځینې سیاسي ګټې چې د لاسه ورکړې د شوروي اتحاد رنګېدو په وخت کې بیا غواړي ترلاسه کړي او ترلاسه کېدونکي هم دي.
بله او اندر راځي مشخصا په همدې خبري وکړو چې طالبانو ته پخوا هم څو ځله مسکو بلنه ورکړې و په هغه صورت کې چې د سولې خبرې په دوحه کې روانې وي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې حکومت اعلان کړی دی، کابینه جوړه کړې ده او لنړۍ سره د اړیکو د خکولو په هڅه کې دي، بیلابیل سفرونه وکړي مسکو، تاسو وایئ چې د شوروي اتحاد له وخت نه یو شمیر پاتې ارمانونه په افغانستان کې پوره کوي، مشخص کوریدونکو ته وایي څه غواړي مسکو؟
مسکو دوی په افغانستان کې نه بلکې په آسیایي هېوادونو کې چې دغه دوی د لاس وتلو زموږ ګاونډیان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په دې کې خپل اغېز بیا غواړي قوي کړي. او دلته کچېرې وخت هم داعش په قوي کېدو کې نو زه باور لرم چې د داعش په هغه هېوادونو کې چې دلته د روسانو یا اثر لاندې دي، د تاجکستان او ازبکستان، دوی دلته خپل سازمانونه داعش په خوا لري مخفي توګه سره. همداسې په چین کې هم مخفي سازمانونه لري. خو په افغانستان کې واضح په واضح توګه زه باید ووایم چې افغانستان کې دوی جنګالي د داعش شته او دا د دې توان نه لري چې په دغه هېوادو کې وجنګېږي. خو غواړي دغه د روسیې ځینې دولتي هېوادونه خپل روسیه او چین ولنګوي، یعنې یو قسم بې ثباتي هلته راولي، فشارنجات راولي. دوی جنګ نه شي کولی، دا داعش نه کولی شي د جنګونو کې. نو د روسیې هدف څه دي؟ روسیه غواړي نړیوالو ته او د امریکا مقابل کې خپل نفوذ رابرسېره کړي چې موږ هم یو قوت یو، دا غونډې کوي او بل هغه اقتصادي او سیاسي ګټې چې په زموږ د ګاونډیو او په افغانستان کې هم شادي دوی د لاس ورکړي دا بیرته راژوندۍ کړي او ځان هم په نړۍ کې یو سوپر پاور وخی. خو زما په نظر د دوی غونډې بې نتیجې دي. بې نتیجې دوی هغه نفوذ نه لري که چې امریکایان لري.
بله مننه اندر صاحب. کور مو ودان د خبرونې یاد بحث بل میلمه خاغلی بشیر زرمست هم استودیو ته وصل دی لندن. زرمست صاحب تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوي؟ اندر صاحب وایي چې د روسیې دغه غونډه به ګټه ونه لري، اما په ټوله کې د طالبانو نه د ملاتړ په برخه کې د روسیې دریز څومره مهم دی؟ په داسې حال کې چې تر اوسه یو لویدیز هیواد هم طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې، لومړی ځل دی چې د نړۍ تقریبا دویم نمبر قدرت طالبان ورغواړي یوې غونډې ته.
السلام علیکم تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او ګران ملمت ته سلامونه وړاندې کوم. د ټول روغ جوړ اوسئ. په داسې حال کې چې رشیا یا روسیا د افغانستان سره ټپل نه لري، لیکن د هغوی هغه پخانی سوویت یونین چې کوم وو د غوډي ممبر سټیټ د افغانستان سره ډېر اوږده پوله لري، خصوصا تاجکستان د افغانستان سره یو ضعیفه پوله لري او په افغانستان کې د داعش بدګون چې ده هغه رښتیا ده. او روسیا چې ده د داعش څخه ډیره په ویره کې ده او دوی نه غواړي چې داعش یا تروریزم د تاجکستان طرف ته یا د ازبکستان طرف ته ورپوري وزي په ان حال کې دوی د کوکنارو د کار او د هیروینو د علاوه هم ډیر زیات تشویشونه لري. او په دې دواړو موضوعاتو کې دوی پوهیږي چې طالبان د دوی اړتیا د دې اړتیا لري چې هم کوکنار کم کړي ځکه په 2001 کال کې یا په 2009 کال کې طالبانو د کوکنارو کار بيخي صفر تر سوال او د داعش په ځپلو کې هم د ډېر لاسترونه درلودلې. او په دې باندې ټول نړۍ پوهیږي چې طالبان د داعش په ځپلو کې یو ډېر ښه پارتنر ثابت دي لشي. په عین حال کې روسیا چې د هغه د شنګهای پاک چې شل کاله مخکې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن په نامه باندې یو اقتصادي او سکیورټي اورګان رامنځته شو د غړي دا او په دې کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ټول د غسل ټریډیشن مملکتونه شامل دي چې په دې کې د دوی همدغه هدف دی چې دغه منطقه چې دا سکیوري او په دې کې د تروریزم او نور دغه موجود نه وي. په عین حال کې روسیې دا تشویش هم لرو د افغانستان کې داعش امریکا سپورټ کوي او د دې ته اشاره کړې و په تیرو کلونو کې. نو د روسیې بل اهداف دا د طالبانو سره دی چې د دوی یو پایپ لاین دی چې هغه د ګاز او د تیلو سپلای کوي او په خا چې د یونیکال او د بریداس کمپنۍ او د بروجا په مخ کې بوله روسیې د غنه ناخوښي څرګنده کړې و چې موږ خو تیار دته یو پایپ لاین شته نو موږ پایپ لاین ولې نه استعمالیږي. نو هغه بیا د تاپی پروژه وا هغه پروژه په ټاپه باندې تقریبا د طالبان تر اتک سره ودرېدله. نو دا شوینه دي چې هم روسیا ورته په تشویش کې ده او هم ورته خوشبین ده او روسیا دې ته بالکل ضرورت لري چې د طالبان سره شي اړیکی وساتي.
بله او دا اړیکی زرمات صاحب امریکا ته په څه معنا کېدلې چې ځکه امریکا په ظاهره د طالبانو په وړاندې باندې تر اوسه رسمي موقف نه دی نیولې، لای د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندلې، هداقل یوې غونډه کې طالبانو ته ګډون نه دی ورکړی، بلند ګډون بلنه نه دی ورکړی، اما مسکو د چهارشنبه طالبانو ورغوښتي. دغه امریکا ته یا د غرب بلوک ته پټوله کې څه پیغام رسوي؟
امریکا خو د طالبانو سره په جنگ کې وو او روسیا هم د طالبانو سره څه خاص اړیکې نه لرلې. سرچ په 2013 کال کې چې یو غونډه په روسیا کې وشول هغه هم د ملي تجارتو لخوا آماده شوی و. خو روسیا امریکا همیشه د افغانستان په سر باندې په سره په سیالي کې دي او بالکل دا خو د روسیې لپاره یو ډېر بهترین چانس دی چې خپل اړیکې د افغانستان سره یا د طالبانو د تحریک سره سمی کی. نو امریکا او روسیا دواړو طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکای نه بل مخ کې پوتین یو څو لږ مخ کې ویلي چې نړۍ به چې پدې کې تادی ونه کی چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې پیژني، لیکن په عین حال کې دا هم غواړي چې شي اړیکې ورسره ولري. تاسو باور وکړئ چې نړیوال اوس هیڅ باندې لري چې د طالبانو حکومت په رسمي تو پیژني، دغه ته به دوی زمينه سازي قلاله قلاله به طالبانو ته چانسونه ورکړي چې هودي کا اپریشن ورسره کی مرسته وکړي او هغه څه چې د امریکا او نړیوال او یونایټډ نیشن د طالبانو سره غوښتل دي هغه په قلاله قلاله باندې طالبان وومني او زمينه دې ته مساعده شي په کال یا دوه کالو کې چې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل شي. ځکه چې دغه هیوادونو ټول افغانستان کې پنګونی کړی دي، مصرفونه کړی دي، عسکري وجل شوې دي، ټپيان راغلي دي، بل ته بده هیوادونو کې وسیږي چې یو تریا د نړیوال طالبان په رسمیت باندې وپیژني. نو دوی دلته خپل ورته پرابلم جوړیږي چې دلته دوی انتخابات کوي راکې، نو دا مشکل دوی تفاضیدون کوي. نو دوی نشي کولای چې یو په یو افغانستان سره اړیکې هي کې او طالبان پر رسمیت باندې وپیژني.
بله کور مو ودان زرما صاحب اندل سي بیرته تاسو ته راځو. زرما صاحب وایي چې دا غونډه په یو ډول سره روسي ته لاسره ولنه ده او ممکن طالبانو لپاره هم ګټوره پریوزي او روسیا او سره نور ګډونوال هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه ممکن سره یو خلوشي. دلته په افغانستان کې د نن لوی ستونزه به وزلی ده. بیلا بیل نړیوال ادارې پر لپسې اندېښنې کوي چې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه څولکه دولتي مامورین لتیرو څو میاشتو راهیسې به معاش دي ډیرو کمته معاش ورکول سوې دی خلک به وزل دي تقریبا 4 میلیونه شاو خواکسان به سرپناه دي یا لخپل کورنوي نه به ځای شوی دي پتیرو دولسیزو کې دغه افغانانو ته چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي او سترګې دې ته دي چې نړۍ باید له افغانستان سره له دوی سره په خصوصا مرسته وکړي دغه افغانانو ته د روسیې غونډه کوم مفهوم درلودلی سي کوم پیغام درلودلی سي یعنی روسیا داسې یو هیواد دی چې د مرستو اعلان وکړي له افغانستان سره ځکه تقریبا جمهوریتونه پخوانی له افغانستان سره ګډه پوله لري
مننه لوزین صاحب د زرمر صاحب باید نظر ته ترام کوم خو یادونه باید کوم چې تیر هفته په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو د راتلو استازو ناسته وه نو دا په دې معنی چې هغوی هم خپلې اړیکې نه شوبلي په شکل د اشکالو غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي امریکایان مې هدف دي او راځم دې ته چې په رښتیا هم په افغانستان کې ټول عمر د استخباراتو او نړیوالو د ابر قدرتونو خپل سیاسي لوبه ته ډیر شدت ورکړی ده د افغانستان په خلکو هیڅ داسې وادسته چې راهمې کړي او زموږ چارواکیم که په هره دوره کې راغلي دي دوی یوازې کابل او یوازې خپل څو تنه چې په رهبري سره جګړې دا په نظر کې نیولي په ولس باندې فکر نه ده او ولس په دې یو ناورین کې قرار لري نو لازم ده چې دغه وادونه چې ډیر د طالبانو سره نږدېوالی خود لکه روسیا او چین او غټ غټ وادونه دي د جهان دوم و دریم دي همداسې ایران او پاکستان دوی باید د طالبان اسلامي عملیات ډیر ژر پر رسمیت پېژندل وای متاسفانه چې دوی هم خپلې لوبې کوي دی لوګلری خپل عارفانو سره د مشکي افغانستان د افغانستان اسلامي امارت پر فوټو پیژنده چې دا یو لوی ستونزه چې د افغانستان د خلکو لپاره پر ځای بلکې د حکومتداران یا چارواکي د نشه مړ خلک او طلب خجوندوی خو ولته که تاسو شوې په ډیرو بد حالت خبروي موږ د نړیوالو همکارۍ ته ډیر څخه ضرورت لرو چې دا باید ډیر عجل شروع شي او ځینې چې اعلانونه کړي دي هغه په داسې شکل کې چې له درې میواده باید موږ ته مرسته وشي چې شاید ډېر کم شته دي افغانستان خلک ته ورکړي او مستقیم د افغانستان داخلي حکومت ته نه ورکړي نو زه دا وایم چې دغه جهانیان دغه برخلتونه لکه څنګه چې زرمت صاحب ویلي زموږ د هېواد په خرابولو کې زموږ د خلکو په وژنو کې هیڅ ډول سرپناه نه کړې افغانان دوی په جنګ اچولي دي او افغانان دوی په مرتي دوی وژلي دي دا اوس دغه بهانې دي لري کې موږ بل چانس دینه نه لرو موږ د جمهوریت مزام کتلی دي دیموکراتیک نو وخت مزام کتلی د اشرار او د مجاهدینو وخت هم دی لري د امارت مخکنی دوره هم دی لري اوس موږ دغه چانس لرو چې په دغه دولت کې څنګه وکولو شو دا خپل هویت په ټایور تازه کو او یو افغاني دولت لرو نړیوال بهاني څه دي کړي خزو حقوق دي دا خو به تبع دا وایم چې دغه د جمهوریت ناکامول او د طالبانو قوت رسول هم دغه د نړۍ ابرقدرتونو استخباراتو که چین ده که روسیه ده او که امریکا ده او که زموږ ګاونډي هیوادونه دي مستقیما لاس کې درلوده نو بنان اوس لازمه ده چې په رسمي توګه تر هغه موږ یو ښه حکومتداري او افغانستان خلک په آرامه د سولې فضا کې نفس وکړي
او اندر صاحب په همداسې شرایطو کې چې تاسو وایي باید نړیوال د سیمې هیوادونه طالبان په رسمیت وپیژني بشري مرستې وکړي او کوشش وکړي چې مرستې هم دویم او دریم لاس ته ورسیږي مستقیما د طالبانو حکومت ته ورسیږي تر څو اغو ارمنو یا مستحق کسانو ته ورسیږي خپل طالبانو ته سکول په کار دي تر څو یو څه انعطاف وخی یو څه نرمخت وخی دغه د سیمې هوادونو او د نړۍ هوادونو وسترګي پلاره دي چې طالبان یو څه خپل موقفونه په خوانی نرم کی مثلا د تعلیم په برخه کې د یو میاشتو سوله چې لا هم شپږم ټولګینه پورته نجونه په اکثر ولایتونو کې خوانځي او تنځي
زه باور لرم دا مشکل بلکې ځکه وخت تغیر کړی ده او طالبان بیا هم د لومړنۍ دورې چې نړیوالو هم دلته توجه نه و او افغانستان هم داسې خلخاورې لوټي ودي ولسوالۍ په شکل دي ډېر په مفت راغله د واک وینو دا وره هم په ډېر وروسته له شلو کلو راغلي مګر په جنگ نه غوښله په یو تاسیسه د نړیوالو او د جهاني د سیسو د استخباراتو چې واک ورسل نو اوس دا هغه کېبل د وختو فکر نه کوي د افغانستان د خلکو سیاسي او ټولنیز دغه درجه د پوهې ډېر لوړه سوي ده دوی خپل حق حقوق وړي دوی دا ټکنالوژي تاسو ویني چې په هر ځکه کوم ظلم کړی دا کوم خبر شوی په مظاهرو کې یا کوم په خوانه افسر یا سفیر په قندار یا په بل ځای کې وایي تکري دا ټول نړیوال تر وته دي چې دا به دوی په رسمیت پیژندلونه پیژندل کې ډیر مستقیم تاثیر لري طالبانو د امارات نو دوی ته په کار ده چې وخت سره برابر لاسي د اسلام د مقدس په دین کې د نجونو د مکتب د بندولو هیڅ اثرات نشته نجونو او الکان یو رقم باید تحصیل ذکر وکړي نو دغه ځینی حقوق د میډیا او د خزو دي خزه باید کار تلای شي لکه په خوا په شان زه باور لرم چې دوی به په منځ کې خپل منځ کې د طالبان یو څه افراطي خلق لري دوی به خپل منځ کې څه مشکلات سره مخامخ شي نو وخت زره د جمهوریت ټول کې موږ ډیر جوړ کې مكتبونه نه لرو درته چې دلته یو نه تل ماشومان مكتبونه نه دا څنګه وي نو دا څنګه کوم لوري لوري څنګه دې ځانانو په کلکه سره د طالبانو امارت تختار کوي تاسو سره څه کوي نو بلکې دې بهاني لري خصوصا امریکا په خپل رنګ کې کوټ خړلې ده امریکا او زموږ د سیمې د ګوندو کی غوښتل دا د پاوېسان کې جګړه شې دا ته یو کله نو جګړه وږي خو متاسفانه هر هغه نه رنګ چې طالبان او افغانستان ورسوشر کاغلی اشرف غنی په خپل مجلس کې کار واچو پیل جګړې نه وخت د افغانستان اسلامي امارت ورسېد چې افغانان هم خسر دي او جګړه هم نشه کني زموږ د حریفانو زموږ د وطن د دښمنانو دا پریکړه چې دلته باید یو لاس کار نه جګړې کوي خپل لوبي وکړي نو اوس یو ډېر داسې غیر منطقي خبره بهاني نیولې دي چې د ښځو حقوق دي او د میډیا ازادي ده هر څه زه باور لرم چې هغه رقم چې ښځه د جمهوریت په وخت کې د مابین د پایتخت کې د شاید شمجر مخې ته فرخونده وسوځېدله هیڅ کله به طالبان د چاو عمل د ښځې مقابل جوړونه کوي نو بنان موږ باید سترګې وغړو او نړیوال هم باید په افغانانو نو رحم کوي پنځه سل کاله کې جګړه اوس جګړه پای ته رسیدلې ده دوی د دغه وړې وړې بهانې نه نیسي او طالبان د افراطیت لري کوي او که غواړي حکومتداري وکړي دوام ورکړي نو د نړیوالو ترورزم عیار کې ځکه نړۍ اوس یو کلی ده او په دې کلی کې هر څه چې پیښیږي نور خلک هم تر خبرېږي
بله او بیل کلی ژوند هم مشکل ده نن سبا کې ډېره مننه اندر صاحب تاسو ته بیرته راځو زرما صاحب روسیا د چارشمې په ورځ د سیمې هیوادونه پاکستان چین او د غرض د امریکا استازي هم ورغواړي وربللې دي او غي به هم استازي ورلېږي او برخه به پکې اخلي روسیا څومره کولای شي د سیمې دغه هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان غونډیان پاکستان د افغانستان په اړه سره منسجم کړي ځکه دا اوس چې کوم راپورونه موږ لرو عملاً د افغانستان غونډوي هیوادونو ایران او پاکستان هم د افغانستان په وړاندې تجارتي لارې حتی بندې کړې دي مسافر نه پرېږدي ویزې پلاس کسان ولاړ دي لارو کې غوی ته اجازه نه ورکوي مریضان خلک لري روسیا څومره کولای شي دغه هیوادونه خصوصا د گاوند هیوادونه د ته وهڅوي چې افغانانو سره اړیکی عادی کړي خصوصا تجارتی اړیکی او دغه قونسلی اړیکی
روسیا په دې منطقه کې اوس د چین په شمول ډېر انفلوئنس لري یا تاثیر لري د پاکستان سره اړیکی هي دي او متاسفانه تاسو د خبرې وکیل سرحدونو خبرې وکیل په نړۍ کې د کووډ 19 اوبا هو سم روانه ده او په دغه باندې د نړۍ په ټریلیونونو مصرف شوی ده صرف په دغه برتانیا کې چې زه کې اوسېږم تر یو ټریلیون زیات پاوند دغه حکومت مصرف وکړ ترڅو د خپل وګړي تغذیه کړی شي نو په امریکا کې هم دا سي په چین کې په روسیا کې په هر ځای کې د نړۍ اقتصاد ډېر زیات ضربه لیدلې ده او اوس په افغانستان کې چې کوم بدلون راغی نو د دې خطر زخت ډېر ده چې د دې ځنه د مهاجرینو یو غټ سیلاب د منطقې هوادونو ته او اروپا ته لاړ شي نو په دغه اساس باندې دوی مجبور دي چې د افغانستان سره دنه په افغانستان کې مرستې وکړي ترڅو د خلکو حالت خراب نه شي او په افغانستان کې دوی پاتې شي همدغه حساب باندې ګاونډیانو هم خپل سرحدونه بند کړي دي او په عین حال کې کله چې طالبان افغانستان ته کابل ته راننه وتل نو دوی یو ساوي وکړه چې هغه بنديان جنایي او سیاسي او ټول یې هم د سه بغیر د کومه چیرنې څخه ټول خوشی کړ چې په دې کې د سه خلک شته چې هغه موږ همسایګانو ته خطر ده
تاجکستان ته خطر دی، ازبکستان ته خطر دی، پاکستان ته هم خطر دی، کې شاید ایران ته هم دی. نو دوی سرحدونه په دې اساس باندې هم بند کړی دي چې ترڅو هغه خلک چې موږ لپاره خطر دی زموږ سرحدونو ته.
بله زرمت صاحب، بس شیبه لګي پاتې دي. طالبان به فکر کوي وکولی چې د مسکو په غونډه کې دغه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې افغانستان ورته ګواښ نه متوجه کیږي. په خو هم دوی ډاډ ورکړي، اما فکر کوي دوی په فزیکی ډول هم دا ورتیا لري چې دغه غواخونه چې روسیا مثلا ویره تری لري وای منځنۍ آسیا ته دایش راځي، تاسو وای چې غونډیان مثلا د کډوالو نه ویره لري. طالبان په عمل کې کولای شي چې دغه غواخونو د مخنیوي په برخه کې غونډیو ته د سیمه هوادونو ته عملی اطمینان یا ډاډ ورکي.
ټول اطمینان لري، صرف هغه د خټو پوزو پاتو د چې دوی ځان ته کیږي. ټول اطمینان لري چې دلته طالبان زړه کوم حاکمیت په خا کړه ده، دای سره سره په ټکر کې دي، د کوکدارو منیجمنت ته خل کړه وو. د دې په اړه کې دوی اطمینان لري، د خزو په حقوق په اړه کې هم چې دوی کوم دغه لري د اندېښنې لري، هغه صرف دغه بردي چې کوم حقوق چې د په سیډو یا په انټرنیشنل د کنوینشنونو کې شوې دي، هغه چې نورو اسلامي هیوادونو هم منلي دي، د همیشه ورسره د کلی دي خپل ابزرویشن ورسره د کلی دي، تر څو پورې چې دغه حقوق د زمونږ د اسلامي اهداف سره د زمونږ د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دي، موږ دا پیژنو. طالبان هم دا خبره کوي، نو اوس د سکیورټي او د کوکنارو د ریفیوجی خبره چې د پدې منی ټول سره باور دي او تاسو باور وکي چې د ټول پدې منی مطمئن دي چې دا کار طالبان د دې اړتیام لري او کولای شي، لیکن صرف هغه زمينه نه د مساعده شوی چې دوی په هغه کې ګام کې دي، ځکه چې دا ډېر وخت دی لکه مخکې چې ما ویلې چې دوی په ګړندې توګه دا کار وکړي، نو دوی ته د تفکر کې دنه پرابلم سازيږي. دوی خو الیکشنونه لري، دوی خو جمهوریتونه دي، او دوی لپاره بیا ډېر مشکلات جوړيږي چې تاسو په دومره ګړندې توګه سره هغه خلک چې تاسو ته تروریست ویل تاسو سره واستل په بلیونونو ډالر سره برسته کوي، دا به ټول کیږي لیکن وخت بغواړي.
کور مو ودان زرمات صاحب، ډیر مننه. سلامت شي اندر صاحب، راځي استاسو روسي خبري هم واورو. طالبان ته څه کول پکار دي چې په کور دننه هدا اقل وکولای شي نظام جوړ کی، مشروعیت ترلاسه کی، یا د لوی جرګې لارې یا هم د ټاکنو لارې څه کول دي ته پکار دي تر څو د سیمه او نړۍ په هیوادونو باندې ځان ومني؟
مننه. ګورې طالبان لکه څنګه چې ما تل په نور میډیاګانو کې افغانان دي، اوس دا یو حکومت ته موږ هر سات طالبان یو بخش دی جامع دي، نو بنان سیاسي واکني ولا ده. زه باور لرم چې هر هغه دولتونو چې پر مختلفو دولتونو کې چې کله څوک سیاسي واک نیسي، ټول خپل هغه خلک چې د دوی سره په کوم ګوند یا تنظیم کې دي، هغه په اثر جوړ کې په لوړ څوکۍ کې واک سره ودی. دا د دوی حق ده چې لوړ څوکۍ دوی ونیسي، لکه څنګه چې دوی ویان ده هم ویلي څو څه دوی قربانیان وکړي، دوی مبارزه کړي او دوی د جهاد کوي. مګر افغانستان د ټول افغانانو ګډ واده د یو باغ د یو بند چې دي کې مختلف ګلان دي، د ټول هغه قومونه او ټول احزاب حق لري. دوی د کار اهلي کار ته وسپاري، لاندې چوکۍ چې ټیټي چوکۍ د وزارتونه دا د ټولې مسلکي خلکو ورکی د جمهوریت د وخت غونډې واسطه او رشوت د سفارتو لخوا دې نه مقرري، د افغانانو حق دې نه خوري. نو بناء یو ښه دولت دایده مخکره ولې ترغو چې وکولې چې په مخ کې لاړتي. د لوی جرګې خبرې دا چې د خوب خیال خبرې دي، طالبان لکه څنګه چې وایي محمود تاسو مول دل ټول نړیوال ته ګوري چې دا بر قدرت ماسک نو اوس نشي کولای چې دلته یو داسې شموله په نامه یو پد جوړ کړي چې له هر سفارت او له هر هیواد نه هغه خواني جاسوسان بیا راولي، یا په خواني درماران د اشرار ملاردر سو بیا راولي ملاردر کې، دا امکان نه لري. سیاسي واک دیني ولا سیاسي چوکي دیونی شي لاندې د افغانستان خلک ته پیډي، او د افغانستان په خلکو دی هغه څه چې په اسلام کې نشته د افغانستان له
سره
په ټکر کې د غری په موږ نه تحمل
دي. ډیر مننه اندر صاحب.
د امسایګانو له سلطنې د ځان خلاص دي، پاکستان هم دوه مخه سیاست دي، پری دې نه چې مداخله وکړي.
سلامات اوسئ.
کل یو افغاني دولت باید ولرو. مننه
ډیر ډیر مننه اندر صاحب. کور مو ودان د باسل ملمنو د سیاسي چارو لکتون کی احمد خان اندړ، او د چارو لکتون کی بشیر زرمت صاحب څخه ډیر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کی ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 0042022 یو یو دوا څلور یو یو پنځه
شمیره بیا وایم 0042022111415.